द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
ستړي مشي خدمتمنو اوریدونکو او لیدونکو د دیورې جو تلویزیون خبری خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. نن د چهار شنبه ورځ او د 2014 کال د اپریل د میاشتې شلمه نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې شوې دي د شپې لاس افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن کې د غرمې یوه بجه ده. تاسو ته یو ځل بیا هرکلی وایو. زه یم ستاسو قربانه منزه شهید
او زه نصر کاکړ.
ستاسو لپاره په خبرونه کې یو شمېر رپورټونه او موضوعات لرو چې تاسو ته سره به په خبرونه کې شریکو. خو اول هم تاسو ته وړاندې کوو د دې خبرونو خلاصه.
د افغانستان حکومت د پروندنی ځانمرګي برید د پلټنو امر ورکړی دی. کابل کې سی وی هغه برید کې د مړو شمېر څلور شپېتو ته رسېدلی او صدر اشرف غنی او نور افغان چارواکو په شمول ملګري ملتونو د دغه برید په سخته غندنه کړې ده.
اخوا د پاکستان په کراچی ښار کې د پولیو ساسکي ورکوونکي ټیم باندې په برید کې و پولیس وژل شوې دي. د پیښې پړه د طالبانو جماعت الاحرار ډلې په غاړه اخیستې ده.
او د امریکا د کانګرس لخوا د 11 سپتمبر د ترګر پیښو په سعودي عرب باندې ذمواري اچولو پر سر د امریکا او سعودي عربستان اړیکې توجنې شوې دي.
دا او یو شمېر نور موضوعات لرو چې ستاسو سره به شریکو. زموږ سره اوسئ.
د وایس اف امریکا جبر ریډیو ټلویزیون د ګلاو کډر من اوریدونکو خبری خبرونه ته یواری بیا شرغلاسته او هم پیل کول. افغانستان څخه چیرې چې حکومت تیر ورځ سر شار کابل کې د ځانمرګي برید د پلټنو امر ورکړی دی. هغه برید کې چې د زیات امنیت په سیمه کې تر سره شوی وو نږدې څلور شپېته کسان پکې وژل سوي او تر درې نیم سوه پورې نور ژوبل دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي ژوبل سو او وژل سو کسانو کې زیاتره هم عادي خلک وو. نن د افغانستان د ملي امنیت چارواکو ویلي بریدګر له پولې بلې غاړې څخه ورغلی وو او تماسونه یې هم هلته وو. په دې باب که څه هم د پاکستان دریځ په سملاسي توګه مخې ته نه دی راغلی خو تر دې وړاندې هم د داسې تورونو ردونه کړې ده. نور تفصیل راکوي ورباندې د آشنا ټلویزیون خبریال وحیدالله فیضی په دې رپورټ کې.
په کابل کې د تیر ورځې خونړۍ پیښه افغان حکومت د ملي امنیت په مشرۍ و کمیسیون ته دنده سپارل تر څو د دغه برید په هکله څېړنه وکړي. خود دغه برید له کوم ځای طرح شوی وو؟
تحقیقات ابتدایی نشان میته
لمړنۍ سیړنې ښیي چې دوی د سرحد له حق غاړي د ځینو کړیو لخوا اداره کېدل او ورته دنده سپارل کېده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغه برید کې د عامو خلکو په ګډون څلور شپېته کسان وژل شوي او څلور سوه اووه څلوېښت نور ټپیان دي.
په دې کې هیڅ شک نشته چې د حقاني شبکه او طالبان پکې لاس لري ځکه دوی په تیر وخت کې هم له یو بل سره کار کړی دی. خو باید څېړنو ته تم پاتې شو او دا معلومه شي چې په مشخصه توګه د دغه برید تر شا کومه ډله لاس لري چې د زیات شمیر ملکي خلکو د وژنې لامل شوې ده.
په کابل کې د تیر ورځې برید د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش هم د غم په ټغر کې نیولې دی. عباس دانش ساتونکې او وراره وو. عباس د امنیت په لسم ریاست کې په زده کړو بوخت او ټاکل شوی و چې تیره ورځ خپل د فراغت لمانځغونډه وویني خو له خپلو یو شمېر نورو ملګرو سره دا ارمان پوره نه شو.
په هیڅ ډول د ترور او د افغانستان د خلکو دښمنانو ته به تسلیم نه شو. موږ هر یو عباس یو او هر یو امنیتي ځواک یو او موږ هر یو د دې هیواد ساتونکي یو او د خپلې وینې تر وروستي څاڅکي به ورڅخه ساتنه وکړو.
دلته بیا د یو بل وژل شوي د ښخولو مراسم دي. د موټر چلوونکي وو.
د تیرې ورځې په ځانمرګي برید کې داسې کړی وو چې ونه مینځل شو. ما لیدلی نه شو. ان ښځې ماشومانو یې ونه لیدو. د خدای په لحاظ دا څال دی. د دولت نه غواړو چې د دغه راز پیښو مخه ونیسي.
په افغانستان کې مدني ټولنې هم د کابل وروستي ترهګریز برید په غوسه کړي. دوی غواړي چې افغان حکومت د طالبانو پر وړاندې د ننواتو سیاست ته د پای ټکی کېږدي.
چې د موږ ولس په سرو وینو لړل کېږي او هغه جنایتکاران چې نن ورځ په مختلفو زندانونو کې دي یا په میمانخانو کې دي د دوی څخه خفه جرایي کېږي. ولې دوی نه محکمه کېږي؟ کچیت دا کسان محکمه شی او دی په دار ورسیو نن به دا د سن په کېدل
ل دې ټول سره سره افغان حکومت امنیتی چارواکو ته دند سپارلې تر څو په ټول هیواد کې جدي امنیتی تابعیا ونیسی او تر هغه وڅاري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي هغه چې پرونی بریټ تر سره کړي ډیر ژر بخپل جواب تر لاسه کړي. وحید الله فیضی، آشنا تلویزیون، کابل.
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو، تاسو د پرونی برید چې په کابل کې ترسره شوی وو او پکې شاوخوا څلور شپېته تنه او وژل شوي دي، هغه ریپورت مو ولیدو او هم مو واورېدو. هم په دې حق لازمونږ همکار بیروز خان صاحب سټوډیو ته راغلی او ځینې نور معلومات به هم ستاسو سره شریکوي. ستړي مشئ بیروز خان صاحب. بیروز خان صاحب، د افغانستان کورنیو چارو وزارت د پرونی حملې پړه په حقانی ډله او طالبانو باندې اچولې ده او طالبانو هم دغه پړه منلې ده، ویلي دي چې دا کار دوی کړی دی او په دغه دواړو دا تور دی چې پاکستان کې دي دا محل، او بل دا چې د غزای څخه د حملو پلانونه هم جوړوي. او آیا په پاکستان باندې دا فشار زیاتوي یا زیات کړی دی او کنه؟
د دوی د شتون په اړه باندې چې د حقانی شبکه یا د طالبانو مشرتابه دا په پاکستان کې دي، نو دا خو د پاکستان خپلو چارواکو منلې دي. او دا غي به ذکر دغه د سرتاج عزیز واشنگتن ته سفر چې کوم، نو په هغه کې هغه د خپل د منلو چې او د طالبانو ټول مشران د دې مشرانو کورنۍ بچي دغه په پاکستان کې دي، دوی ته اسانتیاوې جوړې کړې دي. نو دغه خو د پاکستان د خپلو چارواکو له خولې خبره ده. اوس دا چې بیا دوی د پاکستان خاوره کاری او هغه بیا افغانستان ته اوړي، هلته کې دغه ترګر بریدونه کوي او پروسیو کې دا نږدې چې کوم دی د کابل د لویه غمیزه ده، ډېر لویه بده پیښه ده چې پکې ماشومان او زنانه او عام اولس هم د ځواکونو په پکې هم څه کسان وي، خو زیاتره چې د دې کوم شمېر دی هغه د عامو خلکو دی. نو دا په نخه کړی شوي دي. پاکستان باندې به فشار کرازی، نو هغه به یو خدا چې د پاکستان سیاسي قوتونه راپاسیږي او درېږي د پوز نه دا پکلکه غوښتنه وکړي، نو دغه یو امکان هم شته چې په پاکستان باندې فشار پلوزي. او بیا دا چې دا کوم د څلورو ملکونو یو پروسه روانه کړې ده د امن، د چین او امریکا او د پاکستان او د افغانستان، نو دا دوا چې کوم دی په خصوصي توګه چین او امریکا کدی په هغه باندې واچي فشار واچي، نو دغه امکان شته. خو تر اوسه پورې د فوز چې کوم پالیسی ده د افغانستان په اړه باندې، نو هغه به د چا فشار زما خیال دی چې ونه مني وابه نخلي.
درسته ده. او بیروز خان صاحب، د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې طالبان د پګواش او نورو ادارو سره خبرې هم کوي او د حملو پړې هم مني او دغه راپورونه هغوی ته ورکوي، او د دې ترڅنګ دا چې طالبانو بې وسي ده ښایي، او که تاسو دا ګڼئ چې دا د هغوی زورورتیا ده او که دواړه؟
زورورتیا خو د دوی چې کوم دا د عمری په نوم باندې د دیو تر سپرلی غورزنګ وی یا د سپرینګ افنسیو دغه هم دی پیل کړی دی. تر اوسه پورې که زمکنی حقیقتونو ته وګورو، نو کوم داسې غټه لاسته راوړنه نه ده کړې چې دا سړی وي یو خارګۍ نیولې ده، یو صوبۍ نیولې ده یا کوم داسې، نو دغه خو تر اوسه پورې نشته. په دغه باندې خودي کمزوري دي. او د هغې په مقابل کې د افغان ځواکونو سخت مقاومت دی. بیا چې د خبرو اترو ته کېناستل دي، نو خبرې اترې که د طالبانو ډلې آزادې وي یا آزادې وي، نو هغوی به خپل څه دریز واخلي او دریز به ونیسي. خو داسې ښکاري چې د دوی په پاکستان کې دي، د دوی کورنۍ هم د دوی مفادات د پاکستان د دغه سره اوس تړلي دي، ځکه د پاکستان په زور باندې دي. مخکې هم راغلي دي په افغانستان کې په اقتدار ته، او اوس هم دي دا فکر د دوی دی چې که د پاکستان ملاتړ ورسره نه وي، دغه مرستې ورسره نه وي، د پاکستان نه دوی ته د پیسو او د وسلې دا چې کوم ضروری نه چې پاکستان حکومت پکې خو داسې ادارې دي چې هغه وته دا برابرې دا اسانتیا ورته ورکی، نو د دوی تکیه ده په پاکستان، دوی ته غدي اړ دي پاکستان ته، نو په دغه حواله باندې کچري دوی د خبرو اترو ته کینی، نو دوی به آزاد حیثیت کې ما یقین نشته چې په آزاد حیثیت کې به کینی، او ښکاره هم ده چې خبرو ته کینی نو پاکستاني کینی، کچري اوس په دې برید نه پس پاکستان دوی ته هم سترګي وخی ورته وای چې او نړۍ زمونږ نه دا غوښتنه کوي، کېدل شي بیا د دوی یو بل حیثیت جوړ شي، خو تر اوسه چې څومره د پاکستان پالیسیان دي نو طالبان هغه د ځان لپاره خې غني، او د طالبانو چې بیا کومه پالیسی ده هغه پاکستان د ځان لپاره خې غني.
ډیر زات مننه تاسو نه.
مننه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې،
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وا.
د وایس اف امریکا جی ریډیو د ګلاو خدمتونه اوریدونکو، د افغانستان سر شار کابل کې د پروندنی پیشي په حواله سره تاسو تازه ریپورت واوریدې، او هم دغه پیشي په باب څېړنه زموږ له همکار شغلی بیروز خان څخه واوریدله. په خپل د پروندنی پیشي ورسته نن کابل څنګه او خلکو څه احساسول، زموږ خبريال حکمل روان هلته په سیمه کې له خلکو سره خبرې کړې دي، چارواکو سره خبرې کړې دي، دا ټول حالې په یو ریپورت کې راغونډ کړي او ریډیو ته ستاسو پام راګرځو.
دا پیښه یې نشه اید او د کابل اوسیدونکو زیا دی ویتا داسې وویل. زیات گردونه شول، ماشومان، ځوانان ټول زخمیان شول، دلته د سړک په سر ډیر خلک زخمیان شول، موږ اوس هم ویریږو. د هغو برید کوونکو شمیر چې د لوړ پوړو چارواکو ستنی ریاست ته ننوتلي وو درې او څلور ښودل شوی وو، خو اوس د کابل امنیه قمندان وایي چې د یو نفر مړی په ودانۍ کې موندل شوی. د کابل امنیه قمندان په خبره د پیښې قربانیان ملکیان او نظامیان دي. د افغانستان د داخله وزارت ویان صدیق صدیقی د خبرو لمخې د کابل په پرونی پیښه کې څلور شپېته تنه وژل شوي او درې سوه دېرش نور ټپیان شوي دي. د دولتي برجستاري جال ستنې ریاست چې د لوړ پوړو دولتي چارواکو او د همدې ریاست ستنې مسؤلیت لري، د ولسمشر مرستیالانو، اجرایه رئیس، د کابینې وزیرانو او نورو لوړ پوړو چارواکو مسؤلیت هم لري. دا لومړی ځل دی چې دغه مهمه برخه باندې برید کیږي. ویل کیږي چې دغه ودانۍ باندې د برید په اړه لمخ کې اطلاعات وو، له دې مخ کې هم په دغه مرکز باندې څو بریدونه شند شوي. د وزیر اکبر خان په روغتون کې د اجیلی څنګ برخه لا هم ډکه ده، دلته ټول روړل شوي ټپیان ملکی وګړي دي. دغه زده کوونکی هم چې وضعیت یې تر اوسه خراب دی، طالبانو ته وایي چې په کومه ګناه یې ورته زیان رسولی او ولې زده کوونکي په نښه کوي. دای وای زه اوس مطالعه یم، زه درس وایم، زه خپل وطن جوړوم، زه طالبانو سره څه دښمنی لرم، طالبان چیرته دی او زه چیرته یم. د پیښې د ځای نه لرې د جګو ودانیو شیشې ماتې شوي او په همدې برخه کې د اوسېدو کورونو ته هم زیان رسیدلی، خو نن یې د شیشو پاکولو تر څنګ هم هغه درس په غوږونو کې دی. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
دا واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د ڈی ور ای جی او ټلویزیون خبری خبرونه ته غواګې اسقدر من اوریدونکو رازو یو بل ریپورت ولوري ته تاسو پوهیږئ چې پروند خیبر پختونخوا په مردان خار کې د اکسایز اند ټیکسیشن په دفتر باندې یو ځانمرګې بریج شوی وو چې پکې ولس کسان ژوبل شوی وو او یو کس پکې خپل ژوند له لاسه ورکړی وو. د صوبې د بم ناکاره کوونکې څنګه مشر آی جی پی شفقت ملک پخلی کړی دی چې پیخه د دوه پولیسو افسرانو په ګډون اتلس کسان پکې ژوبل شوي وو چې وروسته پکې یو کس د مردان په هسپتال کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. په دې حق له نور تفصیل تاسو ته لري ریاض حسین په دې ریپورت کې.
په مردان ضلع کې د مردان میډیکل کمپلیکس مشر ډاکټر فضل مالک ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې صرف یو جوبل شوی کس په هسپتال کې پاتې دی.
من سره پرون ټوټل لس کسان دلته راوړی شو، هغه کې اته کسان خو معمولي انجرډ وو او هغه وخت کې موږ چې کوم ټریټمنټ اول ورکړی شو فرسټ ایډ میرو شو او بیا هغه کورونه ته واپس شو. دوه موږ داخل کړو، په هغه کې یو نن ڈسچارج شو نیورو سرجری والا او آر سی ٹی کو او د آئی اوارڈ کی او پروتن آغا ام سٹیبل لے کنڈیشن خدے.
د ډیسټریک هسپتال مردان دننه 14 کسان داخل کړي شوی وو چې پکې 10 کسان واپس خپل کورونو ته لیږلي شوی دي. امنیتي چارواکي وایي چې د ترهګرې مقدمه د نامعلومه کسانو په ضد درج کړي شوی ده او د ځان وجون کې د بدن نمونې د ټیسټ لپاره لیبارټری ته لیږلي شوی دي. په مردان ضلع کې د 14 نوروستو د امنیت چوکې نور هم سخت کړي شوی ده او زیاتره په سرکاري ودانو باندې د امنیتي چارواکو په تعداد کې اضافه مخې ته راځي. په مردان ضلع کې نن په دویمه ورځ په بازارونو کې د خلکو پرش کې هم کمی راغلی دي او په سړکونو باندې د گاډو تعداد هم کم دی. په ضلع کې داسې ګنګوسي هم خورې دي چې ښار ته ترهګر راننوتی دي. د مردان ضلع کاټلنګ تحصیل نه هم داسې قسمه د ترهګرو د موجودګۍ رپورټونه را رسېدلي دي چې پکې د یو مقامی سرکاري سکول سره نږدې وسلوال لیدلی شوی دي. خو د مردان ضلع د پولیس مشر فیصل شهزاد دغه یو افوا ګرځولې ده. د دوی وینا ده چې په سرکاري ودانو او حساس ځایونو باندې د سکیورټي ګامونه پورته کړی شوی دي.
جتنی بھی سینسٹیو اور ولنریبل اسٹیبلشمنٹس تھیں مردان کے اندر، ان سب کو سیکیورٹی ایڈوائزریز بھی دیں، ہمیں ایک اطلاع ملی تھی.
بی وائی چې کوم حساس زین دی د هغوی د حفاظت د پاره هدایات جاری کړی شوی دی او دا خبره هم مخې ته راغلی ده چې د سکول څوکیدار سه شکمن خلک لیدلی وو او ور باندې یې ډزې کړي دي. خو زه په خپله هغه سیمې ته تللی وم چې یو افوا ثابته شوې ده. داسې څه د ترهګرو د موجودګۍ اطلاعات نشته. څېړنې وایي چې د دین وړاندې هم په مردان ضلع کې د ترهګرې ګڼ شمېر پیښې مخې ته راغلي دي چې پکې زیاتره امنیتي چارواکي او پاکستانی ځواکونه په نښه شوي دي. د ملکنډ ایجنسۍ او بونیر ضلع سره تړلي په پوله باندې په مردان لکی د سواد د عملیاتو نوړاندې د ترهګرې په پیښو کې اضافه شوی و چې پکې د موسیقي او انټرنیټ د کیپونو علاوه په خصوصي توګه د پنجاب رجمنت سنټر او پولیس تانو په ضد حمله شوی دي. په سلور میاشتې وړاندې په ډومبیزل د مردان ضلع د پیژنګلو د کاډونو اداره نادرا باندې حمله مخې ته راغله او په مردان ضلع کې په سیول اداره باندې دا دویمه حمله ده. یاد دي وی چې سور د وړاندې په مردان ضلع لری پرتو علاقو کې پاکستانی ځواکونو او پولیس په ګډه توګه عملیات هم کړي وو چې پکې 320 کسان گرفتار کړی شوی وو. ریاض حسین، وای ایس اف امریکا، ڈیو ریڈیو، مردان.
خوګو اوریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ڈیو ریڈیو په فیسبوک او په ټوئیټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
صف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون د ګلاو خبرمن اوریدونکو تاسو ته یو بل رپورت وړاندې کوو چې په پاکستان کې لډیره وخت راځي د ځانمرګي بریدونو لړۍ روانه ده او هم د هر ځانمرګي بریدو وروسته د پاکستان د حکومت چارواکي وایي چې د چا چې هم دا ځانمرګي برید کړی دی د هغه د بدن ټوټې میندلې دي او د ډي ان ا ازموینې لپاره لیبرټری ته لیږلې دي. دغه ډي ان ا ازموینه څرنګه کیږي او له دې څخه د هغه کس چې هم په دغه برید کې کارول شوی یا بیا هم دغه برید کړی دی هغه څرنګه معلومیږي، د هغه د کور درک او د هغه د کورنۍ درک څرنګه معلومیږي؟ زموږ خبریال ارشد مومند دغه ټولو ته په یو رپورټ کې کتنه کړې او ریدو ته ستاسو پام راګرځو.
پاکستان د نړۍ هغه یو څو هیوادونو کې دی د چرته نه چې د ځانمرګي بریدونو خبرونه راځي چې پکې ګڼ شمېر خلکو ته مرجوبله اوختي وي. په نږدېو کې لاهور، مردان او خیبر ایجنسۍ کې ځانمرګي بریدونو کې یو شمېر خلک وژل شوي او ورپسې په مطبوعاتو کې دا خبر وي چې د برید کوونکي آزاد ترلاسه شوي او تحقیق لپاره متعلقه ادارو ته استول شوي دي. خو دا چې په کومو طریقو د ځانمرګي برید کوونکو په اړه معلومات حاصلېږي، د بم ډسپوزیبل سکواډ مشر آی جی شفقت ملک دوی د برید کوونکي وینه او د بدن نورې حصې لیبرټری ته لیږي او ماهرین د هغه نوم، علاقه او زیره معلوموي.
اور جو ٹریگر سسٹم جو اس نے یوز کیا ہے جس سے ہمیں اس کے سگنیچر ملیں گے اور گروپ ٹریک ہوگا انویسٹیگیشن میں جس میں ہیلپ ملے گی.
ماہرین وائی د نمونو تر لاسا کولو رستو د نادرا او نورو ادارو پا مرستا حغزے معلوم کی او بیا د سیکیورٹی ادارو لخوا حل تا موجود تراغرو نیٹورک پتاو لگئی. پاکستان کی واشنگٹن پوسٹ خبریال حق نواز وائی پٹولا نڑے کی د جرمونو تحقیق لپار نوی ٹیکنالوجی استعمالی گی او پاکستان کی لا دغه ٹیکنالوجی استعمال نوی دے نو زکا لا تروسا سیکیورٹی ادارو تا دوم رکامی بای ندی در لاسا شوی.
دنیا کے پفانا بری سیزنو مالے کار کی گئی اور دیر کامیابی سرا پاکستان کی چونکہ اس تاسیز تیر لگ وقت نرا ماری فیشے ویرے او دو را ایکسپرٹ اس پی نشتا پخکارا بانے منتا پتا نہیں لگی چیرا سونا حدا پوری دی دغی دا رسی دیلی دی یا سونا کی سونا دی ادے بندہ کے سسٹڈی وقت نا را گلے پا سرکاری تو گا بانے سڑی اگوری کی اگا خلق چرتا ورا چیدل سومر را غینا فیدہ ہوشوا او دیر پارا نور ہم رما پا خیال بانے دا سے کسما حالات لگا دنیا درا وستی شی تا حکومت دا پارا سدونا گرانا خبر نا یا خاص کر کے موسیمو کے جدا پیش لے رکی گی نو پکار دارا دا حاغی پولیس او دا حاغی کی لگا سنگا چی دا ریسرچ تا تحقیق او دا غشان لگا دا فورنزک پاوالی سرا یا دا دی دا کم سبالان آدری پا وجہ باندی یا دا نور چی کم اگا مشینان نمرا را غلی دی.
ماہرین وائی د نو ٹیکنالوجی په ذریعہ د جرمونو معلوماتو لپاره یو مربوط نظام پکار دی نو هله به ممکن شي چې د رواني ترهګرۍ مخه ونیول شي. او ماہرین دا هم وایي چې دغه ترڅنګ د ترهګرۍ مخه نیولو کې ناکامۍ یو وجه دا هم ده چې د تحقیقاتي ادارو خپل منځ کې رابطو او مرستو نشواله دی چې له وجې د ترهګرو نتورک ته رسی ګران شي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، شبقدر.
قدر منو اوریدونکو د ډیو ریډیو خبری خبرونه دوام لري او ستاسو لپاره ځینی نور ریپورتونه هم لرو چې ستاسو سره به شریکو. راځو یو بل ریپورت ولوري ته چې د تحریک طالبان پاکستان خاری سیف الله او د جماعت الاحرار ډلې احسان الله احسان دواړو ډلو په بیلو بیلو نومونو په بیانونو کې په کراچی کې د پولیو پر ضد څاڅکي ورکوونکي کارکوونکو ډلو ساتونکو پولیسوانو باندې برید کړی دی او د دې ترڅنګ د دې برید پړی هم په غاړه اخیستی ده. او هلته د مومندو په قبایلي سیمه کې د دویزو په کلي کې د سړک په غاړې بمی چاودنې له امله د ځایي لشکر مسؤلیت هم جماعت الاحرار ډلې په غاړه اخیستی ده او د دغه ډلې ویان د چاودنې د حکومت پر ضد یو لړۍ بللې ده. کراچی کې د پولیو ډلو باندې چې کوم برید شوی دی د هغې تفصیل تاسو ته وړاندې کوي د ډیوریجو خبریال فضل عزیز په دې رپورټ کې.
د کراچۍ ښار د لویدی زون د پولیس مشر ډی آی جی پیروز شاه په وینا اورنګي ټاون سیمه کې د پولیو د ټیمونو په ساتنه مامور دوه پولیس ټیمونو باندې ډزې شوي او وجل شوي دي.
چار موټر سایکلونو په آٹھ دهشتګرد آئے پولیو کے جو ورکر ٹیم کی طرف بڑھنے کی کوشش کی. پولیس جو پروٹیکشن پہ تھی ٹیم کا سیون سے ہمارے انہوں نے روکا تو ان کے جو باقی ساتھی ہیں ان کے وہ پولیس کے پر فائرنگ کی جس سے پولیس تین ہمارے کانسٹیبل تینوں کو گولی
دی. وای په سلور موټر سایکل سوار اته تر هغه راغلی د پولیو په ساتونکو پولیس باندې ډزې کړې دي. په بنگلہ بازار سیمه کې وسلوالو لومړی په یو ځای درې پولیس په هدف کړی او بیا ورغلی نږدې په بل ځای کې د پولیس په موبایل ډزې کړې او هلته سلور نور پولیس وجلې دي.
آگے ہماری موبائل جا رہی تھی اس ایریا میں ان کے اوپر اٹیک کیا جس میں چار ہمارے کانسٹیبل تھے جس میں چاروں کی شہادت ہو گئی.
نو موڑی پوائنا ڈزو کے د پولیو ساتھن کی ٹیمونا اروغ پاتی شوی دی. مطبوعاتو سره خبرو کې نوموړي ویل وسلوالو په ډزو کې تماچې کارولي او پولیس یې په سرونو ویشتې دي. ډی آی جی په دغه مهال وویل په اورنګي ټاون سیمه کې د پولیو کمپاین روان دی، ودرول شوی نه دی. خو وروستو د ډی آی جی د دفتر لخوا جاري شوي بیان کې ویل شوي ټوله غربي یا لویدیځ ضلعه کې د پولیو کمپاین ودرول شوی دی. په کراچۍ کې نن د پولیو څاڅکو ورکولو کمپاین درېمه ورځ وه چې دغه دوه پیښې پکې رامنځته شوي دي. د صوبې د پولیس مشر آی جی پی اے ڈی خواجه او ڈی جی رینجر میجر جنرل بلال اکبر په پولیس د ترسره شوو ډزو موقع ته ورغلی او ویلی دی د پولیس په وجنه کې ککړ وسلوال به په هر قیمت د قانون منګولو ته راوستلی شي. ڈی جی رینجر ویلی پولیس او رینجر با پګړه د پیخ پلټنی کوي او د پولیس قربانی با بے ضایا نزی. د میډیا راپورونو تر مها قاری سیف الله محسود چیزانی د طالبانو د حکیم الله محسود ډلی ویان ماری پکړه په کراچۍ کې د پولیس د وجنی ذمہواری قبول کړی دا. هغه ویلی دای په ورستیو کې په کراچۍ کې د القاعده بری صغیر سانګ او د لشکری جنگ وی د غړو د وجنی بدله هسته دی. په کراچۍ کې شپږ ورځې وړاندې د سی ټی ډی پولیس چارواکو په یو مقابله کې د القاعده بری صغیر سانګ د دوو وسلوالو د وجنی ادعا کړې و. په کراچۍ ښار کې لدی وړاندې هم د اورنګي ټاون په سیمه کې د پولیو په ټیمونو او ساتونکو پولیس باندې وجون کې حمله شوې دي. پاکستان کې د پولیو د مخنیوي پروګرام د شمیرې تر مخه روان کال کې تر اوسه پورې په ټول ملک کې د پولیو اته کیسونه رپورټ شوې دي چې په کې درې په سین صوبا او کراچۍ کې مخته راغلي دي. په کراچۍ ښار کې لدی وړاندې د پولیو زیات کیسونه د اورنګي ټاون او ګډاب ټاون په سیمو کې رپورټ شوې دي. فضل عزیز، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کراچۍ.
د میرمنو غږ.
تعلیم حاصل کما زما مقصد داري چې د انسانانو خدمت وکما.
ملاله یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډېری نورې خزي او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېری خزي په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون د ګلاو قدرمنه اوریدونکو خبری خپرونه دوام لري. د فضل عزیز رپورټر تاسو واردې هم دغه پیشي مسولیت د تحریک طالبان پاکستان کاری سیف الله او د جماعت الاحرار احسان الله احسان دواړو ډلو په بیلو بیلو بیانونو کې پله غاړه خسته دی او هلته د مومندو په قبایلی سیمه کې د دوی زو په کلی کې د سړک لغاړي بم چاودنې له امله د ځایي لشکر یو غړی او د اف سي یو عسکر وژل سوی. د دغه پیښې مسولیت هم جماعت الاحرار پر خپل غاړه خسته دی او دغه ډلې ویاند ویلي دا چاودنه د حکومت په ضد د روانو حملو یو لړۍ ده. او سی بل رپورټ ولور تاسو په امرا ګرځو چې د خیبر پښتونخوا سرشار پېښور کې بنظیر وومن یونیورسټي او په مردان کې د عبدالولی خان په هنتون لخوا یو نړیوال سیمینار جوړ کړل شوی و چې د پولي دواړو خواو ته د پښتنو د شناخت او چیلنجونو په اړه ویناګانې شوي دي او دغه ته کتنه شوی ده. زموږ خبریال حمید الله هم دغه سیمینار ته ورغلی یو رپورټ برابر کړی اوریدو او لیدو ته تاسو پام راګرځو.
د پېښور د بنظیر وومن یونیورسټي او د مردان د عبدالولی خان پوهنتون لخوا په ګډه را جوړ شوی دغه نړیوال سیمینار کې د ډیورنډ پولی په دواړه اړخونو د میشتو پښتنو په کامی شناخت او په اوسنی وخت کې د راپېښو چیلنجونو او معاصرو مشکلاتو خبرې وشولې. د عبدالولی خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر احسان علي په خپل لیکچر کې د دې خاورې سلویخ زره کال زوړ تاریخ د خلکو لاندې کېښود او وی ویل د پولي دواړه اړخ ته د پښتنو د ودې لپاره ضروري ده چې د ډیورنډ په جغرافیایي لکیره د خلکو تګ راتک د دواړو هیوادونو د پښتنو ترمنځ د تجارتي او ثقافتي اړیکو لپاره اسانتیاوې پیدا کړي شي.
کرخه خو چارخ کلی ده نو هغه خو د جغرافیایي کرخه ده کنه د ثقافت او د اوریجن کرخه خو نه ده. نو تاسو که قوم ته وګورئ نو پښتون قوم تقسیم شوی دی په دریو دغه کې په بلوچستان او پښتونخوا او په افغانستان کې. بلوچستان هم نیم اخوا دی او نیم په ایران کې دی، نیم موږ سره دی، پنجاب نیم اخوا دی نیم دی خوا دی. دا خو جغرافیتی تقسیم دی خو چې کله ستا رشتال تی، کله ستا تجارت یو ځای بل ځای، کله د ژبه شریکی، کله د نیکونه شریکی، چې کرخه به وي خو خلک یو بل تفرید چې زی راځي او څه نورې طریقې والا جوړې کې کنی دا جګړه به نو جګړه به زیاتیږي. نو د کرخه کې لګ اسانی راولې چې یو بل سره تجارت هم کوي، رښتې هم کوي، زی راځي جب هم وي او کارونه آسان شي، په امن کې یو بل سره انټریکشن سیوا شي.
د اول د شتګردې مقابله د هیواد دننه او هم بهر کې دي شي، خو د دې لپاره ضروری ده چې د پولي دوان اړخ ته پښتانه په ثقافت، اقتصاد او تعلیم قوي کړل شي. د بنظیر وومن یونیورسټي وایس چانسلر ډاکټر رزي سلطان اوایل د غونډې مقصد په نړۍ کې د دې سیمې د اوسیدونکو پښتون مسشوي سیرې ته ځای جواب او بیانیه وړاندې کول وو.
خاص طور سے د وارن ٹیرر نه پس کم چې د پښتنو ایمیج دی د دې علاقې د دې د تاریخ د دې د سوسایټي د دې د کلتور نو موږ ته ډېر افسوس کیږي ځکه چې د پښتنو ډېر یو درون او رچ تاریخ دی او د پښتنو د خلکو په حیثیت ډېر وایبرنت خلک دی ویلینټ خلک دی نو د دې چې کوم موږ یو انډیجنس پرسپیکټیو د خپل خلکو موږ راولو یو ون سایډډ کوم نریټیو روان دی د هغه د پاره زموږ یو لوکل نریټیو چې هم د دې سره راوچت شي
د قطر د جارج ټاون یونیورسيټي او کینګز کالج لندن پروفیسر او د پاکستان ا هارد کنټری نومي کتاب لیکونکي پروفیسر انتور لیون اویل د پاکستان او افغانستان په پوله عامو خلکو ته اسانتیا حل پیدا کیدی شي چې دغه پوله د جنگیالانو او د قاچاقبرو د تګ راتګ لپاره سخت کړل شي
The border between Afghanistan and Pakistan has to be strengthened against the movement of militants and, of course, of heroin in both directions in order that it can subsequently be relaxed so as to allow the free movement of people, of goods, of course, of culture.
په غونډه کې د ولیحان پوهنتون او د بینظیر ومن یونیورسيټي د محصلینو په ګډون د لاهور اسلام آباد کراچۍ لندن او د افغانستان راغلي پروفیسورانو او نورو پوهانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړو د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله وایس آف امریکا ډیو ریډیو په
خیر راغلی بی بی شیرینا کې تاسو ته هرکلی وایو
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي
خزی په خپل آئنده پوهېدل غواړي
وی او ای ډیوا د خزو غږلا زی ورکوي
موږ به خپل حوصلې نه بیلو موږ به سکولونو ته ځو موږ به تعلیمونه کوو خپل
پښتنه وکړي
وی او ای ډیوا زی دی
وی او ای ډیوا
اوریدونکو اولیدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو خبری خبرونه ته غواګی ساو رازو یو بل راپور ولوري ته چې د شمالي وزیرستان سیاسي ائتلاف مشرانو په پیښور کې خبری کانفرنس کړی دی او د حکومت نه غوښتل دي چې په شمالي وزیرستان کې کوم عملیات ختم شوی دي او تر هغه هم ختم شوی دي نو بیا اولی کډوال خپل کورونو ته نستنیږي او هغه ته پکار دی چې خپل کورونو ته بیرته ستنه شي او دغه عمل جوړ بیرته تر سره کړي نو قبایلی مشرانو ویلي په مرکزی حکومت 15 اربه او په صوبایي حکومت د کډوالو 12 اربه روپۍ قرضه ده او پکار ده چې کډوالو ته خپل قرضې ورکړ شي او د هغه خپل کورونو ته د لو کار دی اسانه کړی په دې حق لباندې زمونږ خبريال مدثر شاه یو راپور را لګلې دی تاسو وړاندې کو
د شمالي وزیرستان د سیاسي اتحاد مشرانو د خبري غونډې په وخت ګيله کوله چې یو خوا آی اس پی آر ادا کوي چې سیمه صفا کړي د خپل خوا بیکور شوی تنن خپل علاقو ته نه پریک دی او دغه کې یو تن حافظ فرهاد علي ډیوا رادیو ته وای وزیرستان کې د فوزی عملیاتو شروع کېدو په وخت وفاقي او صوبایي حکومتونو د سره د مالی مرستو اعلان کړو سی ورکړي خو اوس هم وفاقي حکومت 15 اربه او صوبایي حکومت 12 اربه روپۍ د کډوالو قرضدار
صوبائی گورنمنٹ دا آئی ڈی پی سو 12 اربه روپئے خوری ورسرا ورسرا فیڈرل گورنمنٹ زمونگ 5-4 اربه روپئے پر ڈاگا خوری مونگ دا صوبائی گورنمنٹ نا خاص کر دا عمران خان نا زمونگ سرا وعدہ کری ہوا اور ورسرا ورسرا دا فیڈرل گورنمنٹ دا زکا عبدالقادر بلوچ وائی جی ما سرا اختیار نشتا اختیار گورنر سرا مونگ دا گورنر نا دا مطالبہ دا چھ کم از کم پدا مظلوم آئی ڈی پی سو بندے پدا مغہور او مجبور آئی ڈی پی سو بندے دے رحم وکڑی او زر نظر نه زر نظر دا دوی ته پر رمضان نه مخکې دا خپل حقونه واپس کړي ځکه چې دا زمونږ په دوی باندې قرضا ده زمونږ ور باندې حق پته زمونږ سره احسان نشته
دای غوښتنه کوله چې د ټولو ړنګړې شو کورونو او دکانونو معاوضه د ملګرو ملتونو د چارټر مطابق ورکړې شي د کډوالو نیول شوی گاډي دی واپس کړې شي د سیمې د اقلیتي ورولۍ مشکلاتو حل کول د پر ګامونه خستل پکار دي او د غرض د بیکور شو د کونکو پیښور پونتون په شمول نورو تعلیمی ادارو کې چوکۍ بحال کړی شي او دای دا مطالبه هم کوله چې د پاکستان د قانون مطابق د وزیرستان د مادنیاتو رایلټي وزیرستان یا نو ورکړی شي او دا یو بل مشر عبدالخلیل وزیر وای ک د
دای غختنه اونه منل شوی نو دای با پا احتجاجونو لاس پوری کی.
وزیر الله دی خیبر پشتونخوا چیرمین عمران خان در اغلی وی دغه اعلان کرده وی چه مونگو پا هر امیاش بند تاسو تا 6000 روپی هر یو تا پا میسیج را لگیم. اغه دوا کشتونه ملاو شو تقریبا اوس 20 کشتونه پا پاتی دی. او که چره مونگ تا دا ریلیز نکرل نو مونگو بیا دغه نا پاستا چه زی دا بنګال مخکې به داسې احتجاجي کیمپ لګوي چې بیا به اغزی نه مونږ دغه پرې نه وچاتېږي چې څو پرې مونږ ته د خپل آی ډی پی د خپل حق مونږ ځنه راوړی.
او د حافظ فرهاد علي نه مو چې پوښتنه وکړه چې آیا دی سره داسې شمیرې شته چې روزانه څومره کورنۍ شمالي وزیرستان ته ستنېږي نو هغه وایي
تقریبا دوه میاشتې په د واپسي کې چوټي وه. هغې نه وروسته نن چې کومه وزیرونې شروع ده د 20 تاریخ نه نن هم هغې زیر شډول روان دی. پل چې ګلی چې 200 فیملې دوی نن مطلب شروع کړی دي. مونږ مطالبه دا ده چې کم از کم دا 200 دا کنورټ شي په 1500 شي یا په 2000 فیملې کې چې په جنګي بنیادې باندې د واپسي روانه شي.
او وایي په کم رفتار چې اوس بې کوره شوي کورنۍ واپس روانې دي نو دا به 9-15 کاله واخلي او په حکومت په اضافي بوج جوړ شي ځکه چې د کډوالۍ ورځو کې اغیزمن خلک مناسب کار روزګار نشي کولی او حکومتي مرستو د سترګې په لار وي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، پېښور.
د وایس آف امریکا جو ریډیو د ګلاو قدر من اوریدونکو، اوس هم زه د پاکستان سرشار اسلام آباد ولور ته چیرې چې په سینټ کې ملت پاله ګوندونو چې د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان سره تعلق دی د غړو په مرکزی حکومت باندې یواری بیا د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي لوی لارې کې په غربي لارې باندې د کار نه شروع کولو او هلته د پروژو د پاره د پیسو نه ټاکلو پر سر نیوکې کړې دي او مرکزی حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې زر تر زره دي په غربي لارې باندې کار شروع کړل سي او هم هلته دي موټر ویګانې جوړې سي، اقتصادي سیمې دي اعلان سي، دې تر څنګ هلته نور چې کوم بشپړ اسانتیاوي وي د اقتصادي لوی لارې سره تړلې هغه دي ورکول سي. نور تفصیل ور باندې راکوي له اسلام آباد څخه د ډیوه ریډیو خبریال الیاس خان.
د پاکستان پیپلز پارٹی سینیٹر فرحت اللہ بابر وینا ہوا،
اتنا اہم ایشو کہ مغربی روٹ کو ترجیح دی جائے گی، اس کو 6 مہینے کیوں لگے ٹو کنوے اٹ ٹو دی جے سی سی.
چی پٹول گوندیز غنڈا کی دا فیصلہ شوی وا چی مغربی سڑک تبا غوروالے ورکولے کی گی. خوشپگ میاشتی تیرے دو نرستو ہم دا دا سی پیک پہاڑا دا چین و پاکستان ترمینزا دوڑخیزی مسئلے لے رکی دو دا پارا جوڑا شی جینٹ کوارڈینیشن کومیٹائی تا ندے اڑا نکڑے شوی دا اپختل چی آیا دا جینٹ کوارڈینیشن کومیٹائی ټول فیصله منزورۍ د پاره به هم ټول ګوندیز غونډه را وخته شي او کنه. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سېنیټر عثمان کاکړ او وی
لہذا غربی روٹ جو ہے وہ ہے نہیں بالکل سپیک میں، اور جو چمن بیٹھا خوشدار سیکشن جو ہے تو نیٹو کے یو ایس ایڈ فنڈ سے بنا رہے ہیں. سپیک کا 1 روپے آج جو ہے یہ غلط فہمی عوام کی بھی دور ہو گئی.
چتا خبر اس پڑا گا دا چی مغربی سڑک موٹر وے نہ دے، اور دا چی دا سپیک پا منصوبہ کی مغربی سڑک نشتا، دا اوی چی چمن کوئٹا خوشدار سڑک دا اڑان دینا دا ناٹو فنڈس نہ جوڑی گی اور دے کے دا سپیک 1 روپے ہم نہ لگی پا دے ہڑا دے غلط فہمیانے لرک ریشی. دا دے پا جواب کے دا منصوبہ بندی وفاقی وزیر احسن اقبال اوی
پاکستان کے لیے اور اس کے مستقبل کے لیے مغربی روٹ پر ترجیحی بنیادوں پہ کام ہو رہا ہے تاکہ کے پی اور بلوچستان کے پسماندہ علاقوں کے اندر انقلاب آئے.
چہ دا پاکستان او دا دے مستقبل دا پارا مغربی سڑک باندے پا ترجیح بنیادونو کار روان دے، چہ دا غرنگ دا خیبر پختونخوا او بلوچستان پسماندہ سیمی مخپوڑان دے راوستے شی. دا اوی چہ دا سی پیک دلاندے گوادر کوئٹا سر ترلکی گی او دا منصوبہ با سخ کال مکمل کرے شی. ہم دا غرنگ دا ڈی ای خان نا برہان پورے سڑک جوڑا ولو دا پارا ازمکا غستے کی گی او دا برخوا با تر کال 2013 پورے مکمل کرے شی. وفاقی وزیر زیادہ کرا چہ دا ڈی ای خان جوب و کوئٹے برخی ڈیزائننگ روان دے. دا سینیٹر الیاس بلور ویناوا چھ گوادر کوئٹہ سڑک منصوبہ او کالا زڑا دا او دا چھ جوب ڈیرا اسماعیل خان سڑک منصوبہ دا جاپان سرمایہ سرا جوڑی گی. دا سینیٹر سعید غنی ویناوا چھ لاہور کی دا اورنج ٹرین منصوبہ دا پنجاب نہ بلکہ دا وفاقی حکومت منصوبہ دا. الیاس خان، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
درنو عزتمنو اوریدونکو او لیدونکو، د پاکستانی پوځ سرلخکر جنرال راحیل شریف لخوا دا بیان چې په هیواد کې به اداري فساد ختموي زیاتره سیاسي ګوندونو یې هرکلی کړی دی. خو کارپوهان وایي د پوځ سرلخکر یو حکومتي چارواکی دی او دا واک نه لري چې داسې اقدام وکړي. په دې حکله د ډیوریجو خبریال اورنګزیب خان یو راپور تیار کړی دی، اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د پاکستان پوز سرلخکر لخوا د کرپشن خاتمې لپاره د پوز هر قسمه حمایت بیان هرکلی سیاسي ګوندونو کړی دی. خو ناکیدین وایي پوز یو ماتحت اداره ده او پوز سرلخکر یو سرکاري افسر دی، ځکه دا اختیار ورسره نشته چې داسې بیانونه ورکړي. تیر ورځ د پوز سرلخکر جنرال راحیل شریف دا بیان ورکړی و چې د ترخګرۍ ختمون سره سره درغلو یا کرپشن ختمولو بغیر امن ممکن نه دی او پوز به هر کچ احتساب یقیني جوړولو حمایت وکوي. پوست لخکر بیان داسې وخت راغلی دی واکمن مسلم لیگ حکومت پانام لیکس له وجې سخت فشار سره مخ دی او پوست لخکر بیان اکثر له سیاسي ګوندونو حمایت هم کړی دی. خو پاکستان کې ناکیدین وایي دا هم دلته موجود د سیاسي ګوندونو کمزور کردار دی چې له وجې یې پاکستان کې پوست مضبوط شوی دی او اکثر له د کرپشن په نوم یې حکومتونه هم ختم کړي دي. پیښور پوهنتون کې نړیوال چارو څانګې مشر ډاکټر اعجاز دا وایي پوست د حکومت یو ماتحت اداره ده او اختیار ورسره نشته چې داسې بیانونه ورکړي او فیصلې کول د حکومت کار دی او منل یې د دې ادارو کار دی. دوی زیاتوي دلته جمهوریت هم شته، پارلیمان او عدلیه هم وجود لري، خو بیا هم د پوست کردار ډیر زیات دی او وجه یې د سیاسي ګوندونو کمزور کردار دی. ډاکټر اعجاز دا هم وایي چې پوست دننه روان کرپشن احتساب به څوک کوي.
کو هغه سویلین بیوروکریټي، کو هغه بیوروکریټي عام پروفیسری او کو دکانداری او کو بزنسمنی کو ایم این ایم پی ای، ټول احتساب اکیو کنټینیوس عمل وی یو ژوندۍ معاشره کې. دلته فوج خدا سے دیش نہ 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 فوج نوں بنا کھلے یلی دا تو خلق وی نیوز دا آف شور کمپنیاں نو یو شمل شی خبر کی گی. صرف آف شور ہونے دے دا لگو دنیا جد نے اعلان شدا باہر دنیا کی کینیڈا او امریکہ کے رینچز دی او جیدا دونا دی او دغلی دل دے جا کم کورونا دی نو دا لگو اندے دے سو دے حساب کی نو ما خلے فوج حساب کو سو او کی اٹول کے آسان کار دے آمدن او غی اخراجات دے لک کی اغا اس گورو بو سکیږي. اصل کې احتساب الکه دی شي چې سویلین ادارې مضبوط شي، خلکو کنټرول مضبوط شي. هغه نه فوج کولای شي نه یو انډیویجوال سویلین وی کولای شي، ادارې کولای شي. او ادارې دی وخت کې ما دا خیال له پاکستان کې اول نه کمزوري دي خې نه دي.
د پوسټ لخر په بیان پاکستان پیپلز ګوند هم سخت عکس العمل خوده لیدي او ویل دي چې هر یو ادارې ته پکار دي خپل دننه کرپشن ختم کړي. د غشان حکومتي دریس په دې بیان داده چې کرپشن ختمون د لپاره جمهوریت وته ضروری ده. د پوز یو ریټایر جنرال امجد شعیب دا نظر لري چې پوز لخر بیان اصل مقصد دا و ترخګرو پر ضد عملیات د کامیابی په لور روان دي او اولس هم دا تمه پیدا شوه دا چې امن براشي. خو تر کومه کرپشن نوی ختم شوه نو همدا غیر قانوني رقم بیا د ترخګرو امداد لپاره استعمالیږي.
لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ چیف اف آرمی سٹاف قوم کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ امن جو ہے یہ عارضی ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت سارے معاملات میں جو غیر قانونی پیسہ ہے وہ آپ کے مسائل آپ کے لیے پیدا کر
دی. وی دا پوسٹ لکھ کر بیان یو مطلب دا ہم وہ چھ دا امن عارضی ہم کے دیشی کچرے کرپشن ختم نہ شو نو دے غیر قانونی رقم نہ بیا دا ترخگر شبکو مرستے کی گی. ناکیدین وی پاکستان کے پوز یو طاقتور ادارہ دا او دا سی کاروباری اداروں ملکیت ہم لری چھ پا اربون روپو گٹا کوی. خو چرت دا سی ندی شوی چھ پوز احتساب خبر پا پاکستان کے شوی وی. دا غشان جمہوری حکومتونو نزیاد مودا پاکستان کے پوزی حکومتونو پاتی شوی دی. اورنگزیب خان، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا جی ریډیو ټلویزیون د ګلاو قدر من اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري. تاسو ته وایي چې د امریکا صدر باراک اوباما نن سعودي عربستان ته رسیدلی دی او د سعودي عربستان له بادشاه سلمان سره لیدکاته هم کړی دی، که څه هم د لیدو کتو لا تر اوسه پورې بشپړ حال نه دی راغلی، خو تاسو ته وایي چې د 11 سپتمبر د پیښو په اړه په کانګرس کې یو قانون وړاندې شوی دی چې مسؤلیتونه به په سعودي عربستان باندې وراچوي. له دغه څخه بیا سعودي عربستان ویلي دی که چیرې داسې وسنو په امریکا کې به خپله ټوله پانګه باسي او بل ځای به لګوي. قدرمنو اوریدونکو، په دې باب د دواړو هیوادونو اړیکې هم د لږ ډیر لته او تریخوالي سره مخامخ دي. نور څه تفصیل دی دا به اخلو زموږ له خبریال پیر زبیر شاه صاحب څخه چې دا وخت له نیویارک څخه له موږ سره په سکایپ باندې موجود دی. پیر صاحب، ستړي مسه، یو په خیر علی.
په خیر،
ډیره مننه. او کور مو ودان پیر صاحب، تر ټولو مخه کداره ته وایزه چې د دواړو هیوادونو اختلافونه پر څه باندې دي او موافقه یا اتفاقه پر څه باندې دي؟
اختلاف چې موږ خبرو کوو درې بنیادی خبرې دي چې په کوم وجن دوی په تعلق شي موږ وینو چې تاسو ته نو راغلی ده. او یو خو چې کوم ایران رول دا په مشرق وسطا شي منځنی هغه څه دغه نه علاوه چې کوم داعش خلاف جنگ دا او تر هغه غیر خلاف چې کوم جنگ دا پاغه باندې، او درم چې کوم دا 9/11 کمیشن رپورټ چې کوم دا سه اتوش پیجونه دي چې کوم ندی ریلیز شوی او هغه حکومت امریکای کانګرس کوشش کوي چې دا سه بل پاس کړي چې هغه اشکارا کې خلق وتا، او هغه څه دا چانس ته چې سعودي چارواکي پکشي انوالومنت دا سه ثبوتونه خلق وتا راشنه. دا درې بنیادی خبرې دي چې کوم دوی په ایجنډا شوی او کوم باندې به خبرې کیږي، او دا خبرو وجنه دوی په تعلق شي موږ وینو چې دا وخت شي دا کم وخت شي ډېر زیات ټنشن جوړ شوی دا. دغه نه علاوه دغه سره سره سعودي او امریکای ډېر زوړ تعلق ته دا او یا کالونه زوړ تعلق ده، او اوس هم که موږ وګورو امریکا ټول نه زیات تیل سعودي نه را برآمد کوي. دغه نه علاوه امریکا امداد کوي او په کار سعودي ضرورت ده چې کوم القاعده خلاف جنگ ده تر غره خلاف جنگ ده. دغه نه علاوه سعودي امریکای نه ټول نه زیات اصله را غواړي، روس نه زیات باد دا ټول نه غټ مودا چې امریکای نه اصله برآمد کوي. دا تعلق شي ډیر زوړ هنده، خو اوس موږ وینو چې دغه شي ډیر اختلاف را روان ده.
او پیر صاحب، د امریکا صدر باراک اوباما په حواله سره کراته و چې نن سعودي عربستان ته چې رسیدلې د بادشاه سلمان سره ملاقات کړې دی، له هغه وروسته به نو موري چیرې ځي؟
دا نو وروسته به سبا دی با چې کوم مهم هغه د ګلف کوآپریشن کونسل جی سی سی هغه اجلاس ته هغه شی به د خبرې به کوي، هغه شی به نور کسانو سره ملاوي چې بحرین، کویت، یو ای د نور مشرانو سره، او هغه نه بعد چې کوم یو بل مهم مخشه د یو دوران روانه د هغه بدای زی یورپ ته، او په یورپ شه به جرمنی شه بدای وی او یورپ اورې به یو هغه کوي، او یورپ شه چې موږ وینو نن سبا حالات ډېر خراب دی، اورې ماجر او مسله ده او تر هغه غیر مسله ده. نو په دغه ټیم چې یورپ په خپل یورپ وجود په خطر شه ده، صدر اوباما هلته دوره ډېره مهمه ده او هغه به داسې خبرې کوي چې هغه په یورپ په مستقبل باندې رڼا واچي.
ډیره مننه پیر زبیر شاه صاحب، او د ځان خیال ساتئ.
ډیره مننه.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سره واندی
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ،
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د د خبرونه په دې ځای کې وخت شوې مطبوعاتو ته د کتنې دغه کتنه زموږ همکار مختار خلیل کړی دا راځي چې په ګډه سره واورو چې نن یې تاسو لپاره د مطبوعاتو نه کوم موضوع راخستې ده.
د امریکې او د سعودي عرب تعلقات او یا کال زاړه دي. د دواړو ملکونو د خوږو تعلقاتو بنیاد د کال 1950 په فروری کې د یالټا د سرمشرانو په غونډه کې د شاملې دونه پس د امریکې د هغې وخت صدر فرانکلن روزویلټ د مصر د نهر سویس په غاړه ولاړ د امریکې په سمندري جهاز یو ایس ایس کوینسی کې د سعودي عرب د هغه وخت بادشاه عبدالعزیز ابن سعود سره د ملاقات په موقع ایښودی و. د امریکی صدر په دغه ملاقات کې د سعودي عرب بادشاه عبدالعزیز ابن سعود سره د امریکې لخوا دا لوز کړی و چې امریکا به د عربو په سرزمین د ابن سعود د قائم بادشاهت د سلامتیا او سالمتیا تحفظ د دوارخیزه تعلقاتو د لوزنامې تر مخه خپل بنیادی ذمواري ګڼي. امریکې خپل دا لوز په تیرو 150 کلونو کې 250 جنگونو کې سعودي عرب سره د ټینګ ادریدو په شکل کې پوره کړی دی. د دوارخیز تعلقاتو د دې لوزنامې تر مخې سعودي عرب په مناسبو نرخونو امریکې ته د تیلو د بیکړچه رصد جاری ساتلو لوز کړی دی. نن د برتانیې مشهور اخبار فاینانشل ټایم د صدر باراک اوباما د سعودي عرب د جاری دورې په باب له 9 غنټې وړاندې یو تفصیلي معلوماتي رپورټ خور کړی دی. د رپورټ سرقت ته د امریکې او د سعودي عرب تاریخي تعلقات په یو بل راپور تنایت باره ډیر تراخه کړی دی. د رپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې د امریکای صدر اوباما د خپل صدارت د مودې د ختمېدو تر مخې د سعودي عرب په الوداعي دوره دا وخت ریاست ته رسیدلې دی. ولې د حکمرانی شاهي کورنۍ دننه د ډیرو انتظامی تبدیلو راتلو له سببه د دواړو ملکونو او یا کلن تعلقات د نایتبارو او د بدګمانو د لاسه ډیر کړکېچن شوی دی. خو اخبار لیکي چې د امریکې د سمندر لاندې د راوتو بې انتها تیلو په وجه امریکا اوس ډیره ډاډه ده او د خلیج په خصوصي توګه د سعودي عرب د تیلو نوره محتاج نه ده پاتې. فاینانشل ټایمز لیکي چې په تازه موده کې د سعودي عرب زړه امریکې نه ایران سره په اټومي لوزنامه دسخت کولو بد شوی دی، ځکه چې ایران مذهبي او مسلکي بنیاد باندې د سعودي عرب پوخ دشمن دی. خو اخبار لیکي چې د امریکې او د سعودي عرب د تعلقاتو خرابېدو اصلي سبب تروسه پورې د پټ دی حقیقت راښکاره کیدل دي چې د کال 2001 په 11 ستمبر د سعودي عرب د اوسیدونکو اسامه بن لادن په حکم هم د سعودي عرب اوسیدونکو ترهګرو په امریکا باندې حمله کړې دي. فاینانشل ټایمز نور لیکي چې سعودي عرب د امریکې په مشرۍ کې په عراق په شوې حمله چری هم د زړه خوشحالي نه د ښکاره کړې، ځکه چې د امریکې په دې حمله د صدام حسین د حکومت ړنګېدو وروسته په یو عرب ملک کې د شیعه اکثریت حکومت قائم شوی دی. دغه شان کله چې په کال 2011 کې مصر کې د یو عوامي انقلاب په وجه د حسنی مبارک حکومت نسکور کړی شو، نو سعودي عرب په صدر اوباما د امریکې یو اتحادی سره د بې وفایۍ کولو تور پورې کړی و. یاد دی وی چې د مصر پخوانی صدر حسنی مبارک د امریکې ټینګ اتحادی و. اخبار زیاتی چې د سعودي عرب او د امریکې د اتحاد په باب له خاغلی اوباما چری هم څه خاص خوشحالي نه د ښکاره کړي، او د صدر اوباما دا انداز اټلانټیک مجله کې 13 میاشت د صدر اوباما د خیالاتو د چاپ کېدو نه ښکاره دی. په کوم کې چې صدر اوباما ویلي دي چې د اسلام وهابي مسلک په ټوله دنیا کې د اسلامي توندلاریتوب اور لګولی دی، او دا هم وهابي مسلک دی چې عرب دنیا د جدید دور نه لرې ساتلې ده. خاغلی اوباما اټلانټیک مجلې ته دا هم ویلي دي چې په سیمه کې د امن او قلاری د پاره باید چې سعودي عرب او ایران خپلو کې تعلقات سم کړي، ځکه چې په قول د صدر اوباما په یمن، عراق او شام کې جنگ د سعودي عرب او د ایران د لاسه تود دی.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
غوښه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پښتون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پرواز دیو ریډیو په بازار پروګرام کې اوریدل شي.
دا د وایس اف امریکا د ریډیو او ټلویزیون د ګلاو خبرمن اوریدونکو خبری خبرونه ده. دوام لري او سمجو یو ری بیا د اسلام آباد لوري ته چیرې چې د پاکستان د تعلیم مرستیال مرکزی وزیر بلیغ الرحمن ویلي دی چې په هغه هیواد کې به په سکولونو یا مکتبونو کې په لومړی ټولګی څخه واخلې بیا تر پنځمې ټولګی پورې د قران نه تلاوت ورشته شول کیږي، او بیا له شپږمې ټولګی څخه واخلې تر دولسمې پورې باید د قران پاک ترجمه او تعلیم لازمی وي. ارشد حسین ور باندې نور تفصیل راکوي.
اسلام آباد کې یوې دستوري تخپل وینا کې د خاغلی بلی غورامان وینا وه چې د هیواد په سکولونو کې د قرآن د تعلیم لازمی ګرځولو منصوبه به د صوبو سره د سلا مشورې وروستو عملي کولی شي. نوموړي په دې ضرورت هم ټینګار کړی دی چې محصولین څېړنیز فکر ته هڅول هم پکار دی. پاکستان کې که څه هم د اتلسم آئینی بدلون لاندې تعلیم د صوبو ذمواري ګرځولې شوې ده، خو اوس هم د وفاق د خوښې نه بغیر صوبې په آزاد ډول د سکولونو په نصاب کې بدلون نشی راوستلی. او د امریکې د مذهبي ازادۍ د خپلواک کمیشن د رپورت تر مخه د پاکستان په اته اویا درسي کتابونو کې د مذهبي عدم برداشت او کرکې اویا نوي مثالونه مخې ته راغلي دي. دغه راپور وایي چې د پاکستان دننه د مذهبي کرکې لویه وجه په سکولونو کې ښودونکي نصابي کتابونو کې د نورو مذهبونو او اقلیتونو په حق له کرکه ښودل کیږي، او د هیواد یو څلوېښت میلیونه ماشومان د کرکې او نفرت نه ډک نصاب زده کوي. د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې د تاریخ استاد او د پاکستان په نصابی کتابونو جوور نظر لرونکي پروفیسر وقار وای پاکستان کې مختلف قومونه جون کوي، او ضرورت د دې خبرې دی چې د غټولو قانونو ته په خپلو ژبو کې د تعلیم ورکولو اجازه ورکړي شي. ولې چې د کال 1947 په قرارداد کې د پاکستان دننه د دغه قانونو حیثیت منل شوی دی، او کوم مرکزي حکومت د ریاست اساس صرف مذهبي پیژنګلو ګرځوي نو دا به د هیواد په استحکام بد اثر ولري.
د بلوچ خپل کلچر دی، د سندی به خپل کلچر دی، د پښتون به خپل کلچر دی، د پنجابي به خپل دی، د شرایطي به خپل دی. نو ولې مونږ یو د راوالي خپل کلچر دی په بل باندې په زور باندې تپی هغه نه کیږي؟ خو چې تر څو پورې دا ذهن بدل شوی نه، تر څو چې دا سوچ نه بدل شوی، زه د دې پاکستان مالک یم، خو دا پاکستان چې دی دا د ما د نوم سره تړلی دی، نو تر هغې پورې دا ملک کې آرامۍ نشته دی، او د دې ملک بنیادونه د دې ملک جړې چې دي د مضبوطولو په ځای کمزوري.
د آئین تر مخه اسلام د پاکستان ریاست تی مذہب ګرځول شوی دی، خو په درسي کتابونو کې داسې مثالونه هم موجود دي په کم کې چې ماشومان او ته د پاکستان دننه د میش قانونو په حق لا کرکا او نفرت خودل کیږي. او پروفیسر وقار نظر لري چې قامی مذهبي او پاکستانی پیژنګلو یو بل سره چلی دی شي، خو ریاست ټول قانونه د اسلام په پیژنګلو کې رنګالي نو داسې به ګران شي.
خپل کلچر دی، خپل هیروګان دی، خپل ویلمان دی، تر هغې پورې لکه صحیح خبره داره چې که نن ته د ما نه تپوسو کې یاره زمونږ دا ماشومان رحمان او خوشحال په صحیح طرز باندې پیژني که نه.
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو او ټلویزیون د ګلاب د منوریدونکو او سمزه د پاکستان بلوچستان یاله کولوري ته چیرې چې د ملګری ملتونو د خوراک او کښتو کروندې اداره وای په هغه ایالت کې 250 سلنه ماشومان د خوراک لکمی سره مخ دي. حمید سمسور باندې نور حال په دې رپورت کې راکوي.
ملتونو د ضلعي ادارې APO ویاندي ډاکټر نومینه انیس په کوټه کې و یو سیمینار ته د وینا پر مهال باندې وکي د ملګرو ملتونو په مالی مرسته باندې دوی د سن په نامه باندې دلته پروژه پیل کړله چې لوی مرامې هغه ماشومان او مندي چې د خوراک له کمی سره مخامخ دي داغه مرسته کول دي.
په ماشومانو کې شاوخوا 15% مړینې یا خود نمونیا او یا هم قید سره کبل را مخته کیږي.
ډاکټر نومینا انیس وویل چې بلوچستان د پرمختیا په ډګر کې شاته ډیره پاتې صوبه ده. دلته د نورو صوبو په پرتله باندې د ماشومانو د خوراک وضع ډیره خرابه ده. د طب د څانګې ماهرونو وویل چې په پاکستان کې 6.5 لک ماشومان د کوچني قد دي. دا په ټوله نړۍ کې پاکستان دریم هیواد دی، او دغه ډول 45% ماشومان د خوراک له سختې کمی سره هم مخامخ دي. 18% ماشومان بیا د پولادو له کمی سره مخامخ دي. د طب د څانګې ماهرونو وویل چې د ماشومان سره سره یو شمیر ښځې هم د خوراک له کمی سره مخامخ دي. ډاکټر عائشه صدیقی وویل چې کومې ښځې د خوراک له کمی سره مخامخ وي و هغوی ته ډیر زر ناروغي انتقال کیږي، او د بدن دفاعي نظام یې ډیر کمزوری وي. هم له دغه سببه ورځ تر بله د ښځو د مرګ پیښې دلته ډیرې زیاتې دي.
مهمه خبره دا ده چې په خزو کې د ولادت پر مهال مړینې هم له دې سبب څلوېخ فیصد ته رسیدلې دي او په دې هم آگاهیو چې په بلوچستان کې حامله ښځې ډېرې ستونزې لري او د ولادت پر مهال ګڼ شمېر مېرمنې خپل ژوند له لاسه ورکوي او خاص وجوهات یې هم د مکمل غذا نه اخیستل دي.
حکومت ویي چې دغه شمېره دلته په 115 ده. د طب د څانګې ماهرینو وویل چې د ماشومانو د پیدایش پر مهال باندې د خوراک د کمی سره سره د مندو د مرګ نور علتونه دا دي. ډېر ماشوم په نس کېدل، پر کوچني وخت باندې ښځې ودول او دغه ډول د صفایي خیال نه ساتل چې جراثیمې.
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو، نننی خبری خپرونه هم په دې ځای پای ته رسی. په څو شیبو کې به زموږ همکار بیروز خان صاحب راځي او د نیمو شپو سندرې دغه خپرونه به تاسو ته بخنه غواړم. د کومه خپرونه ده؟
شپه په خیر خپرونه ده.
بالکل، شپه په خیر خپرونه به دوی ته وړاندې کوي او موږ هم ستاسو نه اجازه تخلو. قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو، او تاسو ته هم ښه شپه غواړو او خواړو.